د سهار 15 بجې احمد شبریم د ساجی راډیو په نننۍ لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د شتزو د سیاسي مشارکت شبکې پرون پر ناروی انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اوسلو غونډې ته وربللې دي. د شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروی د بشري حقونو هغه سرغړونکي غونډې ته وربللې چې شتزي او نجونې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسیې کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جکپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 1200 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي. دغه سازمان پرون په یو ټیټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راس نوزیږو کوچنیانو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته تر زیږون مخکې او وروسته روغتیایي خدمات برابروي. د طالبان روغتیایي وزارت په روسیې کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو ماشومانو کې 2 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 8 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی بیان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دول د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې 3 ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات سخت شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان نیشتول د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا 100 کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان و کاس نیمي اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نژدې په سیند کې ډوبه شوه. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اردن پوس پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پوس ویلي اردن اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلي وسلوال چې په باور یې د سوریې په پوس کې دننه قطعات ملاتړ کوي د سرحدونو له لارې د مخدر موادو په قاچاق تورنوي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال له کاره منع کړی دي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق احمد نظر اخیسته.
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوا نه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلي.
اتیا سربندونه تخریب کړه، 160 غواګانې، 540 ګړي بزی.
د کونړیانو لوی وی غشتنې نه مهم خبرو.
چې غندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه آشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانی چې وخلي وقفه وقفه کې دا وبکمیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته پکتنه کې د ځینو طالبانو او القاعده د اړیکو مسله څرل شوې. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی اتباع هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران يم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي. او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخلیک دي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زخپله په یو پلورنځ کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د خبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 اعلامیې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځی پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړم. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وای د جون میاشتې د 15 نیټې د اعلامیې لمخې چې د دې ولایت د خاروال لخوا خبره شوې افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوې چې افغان کډوالو ته کارونه ورنکړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
پاورسیو کې محدودیتونه زیات شوی دي، زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دکانونه یې وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې له ما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم، لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوې چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازي مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دیقان خلیلی خبریالانو ته وایي غ محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهرولا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولای، کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل شوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغه تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یو د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو غنو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزاد 15 یا د جون د 15 منټه اعلامیه د دغه ولایت د شاروال خوا صادره شوې ده چې لمخي هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خوندان هم دوی ته لکار ورکولو منه شوې دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکي محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پیږئ چې د کډوال همیشه د ګاونډي هېوادونو د پاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنی چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی دپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ګیر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي او کډواله هم یا ګاونډي هیوادونو ته ځي یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. ګاونډي هیوادونو کې هم دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو دخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنکړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه دستاس په نظر؟
زه تاسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو د خوانه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ هېواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوانه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوانه مسئولیت دی ټولو هېوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې د یو مشکل له کبله خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي او هغه هېوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم د وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکیچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پرمیشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي. بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي، او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره، او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثرا داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي، یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانیږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي، او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کیږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبری مجله کې وړاندې د اوکراین زاپاروژیا اتمی پټې ته مو لنوي اندیشنو خبرو. خو مخکې تر دې چې د موضوع ته مخه کړو، نورستان او کونړ ته مخ وګرځو. په دغو دوه ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مالی زیانو نړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لټګې ایستلې. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوه بلوسوالیو کې د تیر ورځو بارانونو او سیلابونو ځای وسیدونکو او حکومت ته مالی زیانو نړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوه بلوسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهنی ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډون درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو بو لاهو کړي دي.
دواب ولوالي خو جنیا درته د ډیر خطر را رسیدل دا دینمو دا جرنډیو او دا پټي بډي ډیر وې دي. منډول ولوالي ته کو نظر رسیدل دا جاندزه نه خو کلینی کې هم وبوړی دا درې دانه موټر نه وبوړی دي، دوه ځانه دکانونه وبوړی دي، او نور دا پټی دی او تقریبا 300 دانه مال وړي دي سړکونه ټول خراب دي مونډل والا دل تدایل دوه کې ساده پر ځنه کې تلې مونډل لا باندې یو غریب خلک دي غریب کم نه وشي ډیر خبري
د هغه په وینا چې د ټلیفوني اسانتي او د نشټون په وجه لا هم لری پروتو درو او کلیو څخه د نور ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلې د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لښته ځمکو باغونو او څارویو خلاصې کړي دي د یاد ولایت د کرنې مالداري او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتارا ابیز مکه اوشت هکتارا للمیز مکه او پینزه اتیا سربندونه تخریب کرده یو سلو شل غواگانی پینزه سوا و چلویه گری و بیزی دیو هم مرگ و جوب لدلستلا
دا نورستان و کنر پا یو شمیر سیمو که شدید بارانونا گلی و سیلابونا خلق و حکومت تا پا داس حال که مالی زینو ناروی چه دا نورستان یو بل گواندی ولیت بدخشان او نور شمالی ولیتونو که سیلابونو ځای وسیدونکو ته ځانی او مالی زیانونه رسولی دي
په کونړ او نورستان کې مو د روسي سیلونو راپور اوریده وړاندې مو په خبرونه کې د کونړ د وسیدونکو له دې خوشتنې خبرو چې دوی ته د چک بندونه جوړ شي ځکه چې د دوی په وینا د کرهنې وبه کمی شي وي دي د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونه او تکتن هم لرو په دې کتنه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز شوی په افغانستان کې مخدر مواد او له القاعده سره د طالبانو احتمالي روابط
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکې ترې چې لښمن سره سم د افغانستان په ارتباط نور موضوعاتو ته مخه کړو نړیواله مسله راخلو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وی په اوکرين کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لوی بټۍ له خطر سره مخامخته د اوکرين دغه اټومي بټۍ په زاپروژیا کې پراته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکټینګ کړی ده جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پروند اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي نشي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیشنه وشوده رافائل گروسی مخکې لدې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو تروان شي خبري اعلانو ته په دې باب خبري وکړه لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکټینګ کړه پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دوړو لوريو دزې شي وي دي شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې له خوا نیول شوې او له هغه رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندیښنې شولې دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي د هغه په وینا وروسته له هغه چې کاخوف کا بن تیرونه ویجار کړی شو د دې بند برخلیک په باب اندیشتې لا اوشته ورسېده دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړی و چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده اوکراین وای د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري خو بس کاو دغه تورونه ردوی او شنون کې وای د سشکاری چې د بند تر ویجاړېدو وروسته به هېدلې سیلاب د کیف ته هجومي عملیاتو ته خندونه جوړوي له روسي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پښتنه وشوه هغه په جواب کې وویل ډېر اندیشمند چې احتمالا د اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راشکېل شي
له خبرونو ور اخوا
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل دوه چاپی خبرونو په خپل تاسو غړو کې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله راخېسته او له القاعده سره د طالبانو ارتباط مسله احمد تکل دوه چاپی خبرونو ته کتنه کوي
له کلرادو ایالت څخه خبرېدونکې غزت ورسپانې په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته کتنه کړې چې وایي له القاعده شبکې سره تړلې کسان د طالبانو په مشرۍ حکومت سره مرسته کوي. ورسپانې کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې ډلې موندلې چې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه درې مهم مشران د القاعده شبکې غړي وو او یا یې له دې تروریستي ډلې سره اړیکې پالل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څېړنې ډلې پراونه جون میاشت کې په یو راپور کې ویل د طالبانو د حکومت دوه تنه والیان قاری احسان الله بریال او حافظ محمد آغا حکیم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. قاری بریال پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو په پیل کې د کابل او وروسته د کاپیسا د والی په توګه وګمارل شو او حافظ محمد آغا حکیم چې په خوا د نورستان والی وو په تیرمه میاشت کې د پنشیر والی شو. د امنیت شورا کارپوهانو هم در از ویلې دي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مرستیال تجمیر جواد هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. ورسپانه د دې راپور په یادونې سره لیکي چې طالبانو پر متحدو ایالتونو د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې او له هغه وروسته د القاعده شبکې ملاتړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت د امنیت شورا راپور یو ورخیز او نامتوازن بللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر پیښ نه شي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو د حکومت اقداماتو ته کتنه کړي او د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي چې پر تریاکو د طالبانو بندیز یو بریا ده که یو ناکامي. ورسپانه د کوکنارو کښت د پیسو هغه کارونده بولی چې له ډیرو کلونو راهیسې په تیره د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د خلکو د عوایدو سرچینه ده، خو په عین حال کې دا کاروندې په نړۍ کې د مخدره موادو له نړیوالې ستونزې سره هم لوی مرسته کوي، ځکه تریاک په هیروین او نور غیر قانوني مخدره موادو بدلیږي او مخدرات بیا احتیاط، جرایم او تاوتریخوالی زیاتوي. یوریجیا ریویو پوښتنه کوي چې ولې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو پر کرنه بندیز ولګاو. خبرونه د څارونکو له قوله لیکي چې طالبان غواړي د مخدره موادو د مخنیوي په چاره کې همکاري ته د لیوالتیا په خودلو سره په رسمیت وپیژندل شي. خبرونه زیاتوي چې تر دې یو بل مهم دلیل دا دی چې طالبان اسلامي شریعت ته ژمن دي او د مسکراتو کارول شرعاً حرام کار دی. خبرونه د کوکنارو پر کاروندو د طالبانو د بندیز د اغیزمنتوب په اړه د سپوږمکۍ په وسیله د اخیستل شویو تصویرونو یادونه کوي او لیکي چې د دې بندیز بریا د پام وړ ده. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو بندیز یو ډیر زړور او د ستاینې وړ اقدام دی، خو هدف یې دا نه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، بلکې دوی غواړي شریعت تطبیق کړي او افغانان د مخدره موادو له کارولو راوګرځوي. د یوریشیا ریویو د مطلب په پای کې راغلی چې د طالبانو د حکومت بندیز د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په چاره کې کومه بریا نه، بلکې یو پیچلې او لنجمنه مسله ده چې باید درناوی وشي او خبرې پرې وشي.
د اساسي رادو سارني خبري مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبري مجله په انټرنیټ کې pasajirado.com کې هم اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د چک بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې وبو ورستر بلی کمیږي او پریمانه وبو په خوړونو کې د سندونو په لور به شي چې ځای کې شي. تفصيل در هول انوري پراپور کې.
د شولتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه للمي زمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران وبتري په ډیره چټکۍ سیند ته غورځيږي او دوی ترې ګټه نشي اخستلې.
موږ د سلطان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ د ټول کونه کې دا وچا ولل مولسوالۍ چې ډیره غټه زمکه لري للمي زمکي خورونو وبې چې کمی دي د پاسه سیلابونو وبو دا سیند ته آزاد زیو ولستون او زمکو ته کوم ګټه نه رسیږي. ډیره وبدې او ډیره غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته وبو درې سالېدلو کوم امکانات نشته.
د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو ملک اول خان راته وویل باید په خورونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ځای کېدو، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خورونو او درو کې چک بندونه جوړ کړی.
زمونږ د امځ کې لال مدي او بن لري او سیلابي او هم داریک سیند ته ځي زمونږ په پیدنه راځي. نو کدا چې بندونه موږ ته جوړ شي کې یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی منګه کمه چاګان چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا چاګان به بیرته برحاله پاتې شي دیګه بم کومه کوشي بل اراده چې منګم ځکه به هم چې لابونه نه خرابینو
د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شګل او نور ولسوالي وسیدون کې ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له وسانیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواری لپاره د چکبندونو جوړول غواړي په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چکبندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو زینو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی دارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرانه وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړل دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چرم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. شکل دغه سیلابونو موضوع شي دغه وبو په کونړ کې ډیر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولای دی دغه کومول سالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړی دي تللی دي. نو موږ به هم دغه مرستنده ادارو او د موساتونه هم غوښتنه کوو چې دغه
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسول لپاره د چک بندونو جوړول غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو به خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ بو د کرکټ ټیسټ سیالي د کابل پوخت اتنی به بجې پیلېشته کوربه بنگلاديش ته د دې خبري مجلې په دې برخه کې اساسي رډو تاسو سو یو شمېر رسیدلې پیغامونه لرو د پیغامونو سره او احمد شبر لته سو اجازه اخلم په بل خبرونه کې بیا سره یو ځای
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم زبر علی احمد لغمان ولایت مثلا خار غزل سرک دی انجه بول خلای چه دیگا ماخام باران سوی دا سیلاون راغلی دی دی لنجری وڑی دی او نور واگیانی وڑی دی او وانده سه یو بسته کړي نه ګوره او نور دوکانونه هم کټه کړي دي که سو یو کومه جامسته کوله سه
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داس خلک نیسی او بندیانوی. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوي وکړي. والسلام. په احترام زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدای نسته سړکان مډ خراب نو موږ هله کوشش ته چې دا موږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.